안녕하세요.
ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده له همدې شیبه د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه امپایل شو نن د پنځنبه ورځ د دیار لس واتنوي یوم هجری المریس کال سلوغي د لوی میاشتې لسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له دیرشم سره برابر ده په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزني په دې یک ولسوالۍ کې را وغورځېده او پکې ووژل شول. ناپېژنده وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه ښځینه کارکوونکې ووژلې. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي دي. په دې کلني راپور کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2563 ملکیان وژل شوي او 5600 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې اکثره تلفات د حکومت مخالفه وسلوالو د بریدونو او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي دي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلاوه ځواکونو کړي دي، ملکي تلفات زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل هڅه کړې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زموږ د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړای چوي په 2020 میلادي کال کې باید نړیوال د افغانستان د شخړو په برخه کې بې تفاوته پاتې نه شي او د افغانانو حمایت وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر ای یولس ای الوتکې د تېرې اونۍ د وبخې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې را وغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا پوځ پرون وویل د دې پېښې قربانیان یو شپږ څلوېښت کلن ډګرمن پاول کې اوس او بل دیرش کلن تورن ریان اس فنیوب دی. د دغه الوتکې د راغورځېدو د پېښې په اړه څېړنه روانه ده. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزی د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرلاند ته وویل چې دی ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن له خوا نه ده نسکوره شوې. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه په ډزو رانسکوره کړې ده. جنرال مکینزی زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دغه الوتکه د راغورځېدو د پېښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی وو. دغه الوتکه داسې مهال راغورځېږي چې داسې ښکاري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه جوړجاړي ته د رسېدو په هدف پیل شوې خبرې په دې وروستیو کې له یوه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګه خپل خبرونه د افغانستان لپاره د دیار لسوات یو لمریز کال سلواغې په لسمه پیل کړي. په پیل کې د ازادي راډیو خبرونه د ورځې درې ساعته وي او یوازې د لنډو څپو لارې خپرې ده، خو اوس دولس ساعته خبرونه لري چې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه هم اوریدلی شي. د نن ورځې په اوږدو کې به په دې اړه ځانګړې خبرونه ولرو. دغه راز د ازادۍ په څپو نیس پروګرام کې هم پر همدې موضوع نن خبرې البته کوو. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلنو لږ عمر کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د کابل په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي.
د دغه لوبې لپاره د افغانستان لس کلنو کلې پوره تیاری نیولی او موږ تمه لرو چې انشاءالله افغان لوبډله به وشي کولی چې پاکستان په وړاندې ښه وځلېږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
ښاغلي هوتک زیاته کړه چې دا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره مهمه ده ځکه چې ګټونکی ټیم تر 19 کلنو د لږ عمره نړیوال جام سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته رسېږي. افغان لوبډلې په دې جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړې ده. خبرونه لا زده ډډو اوري. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکوونکي ووژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابې په پارمولو کلي کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد شیرزمان خان ازادي راډیو ته وویل
زال دا محمد قابل پاسینو دال ته کنا سو خپل مولاس مولاس مې کوم مانځ ته دی کړه دې شه تر سره ولر دې شه خلک راغون شو موټرسایکل مولې چې باوا کې ته دوه کسان پې ناس.
پس مې کې پولیسو د ازادي رډو مشال څنګه ته ویلي دي چې د میرمنو ماشومان ته د پولیو واکسین ورکاو کوم چا یا کومې ډلې د پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. طالبانو په تیر شاوخوا لسو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو د پولیو واکسینونکي او د هغوی ساتونکي پولیس وژلي. د پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم شته. د پولیو پر ضد کمپاین هم د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د تېرې دوشنبې له ورځې پیل شوی تر سبا پورې به دوام کوي. دې کمپاین په ترڅ کې د روغتیا چارواکو مسؤلینو ویلي چې شاوخوا 9,000,000 د وبخې 9,000,000 له 50 کلونو کم عمر ماشومان په پام کې نیول شوی خو وایي چې ښایي د ځینو ستونزو له امله 3,000,000 ماشومان د دغه واکسین څخه بیا هم پاتې شي. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه. په دې ډول دې ته لاره هواره شوه چې برېټانیا د جنوري له 1 وروسته له اروپایي ټولنې بېله شي. د اروپایي پارلمان 621 غړو موافقه او 49 غړو مخالفه رایه ورکړه. نږدې 14 وکیلانو ممتنې رایه وکاروله. د برېټانیا او اروپایي ټولنې ترمنځ به د راتلونکي همکاري لپاره خبرې اترې تر دې وروسته دوام وکړي. د روسیې ولسمشر وویشت کلن نامه یا ساکر چې هم د اسرائیل او هم د امریکا تابعیت لري وبخله او له زندانه یې خوشې کړه. دا نجلۍ د مخدره موادو د قاچاق په تور په 1.5 کال بند محکومه وه. په هغه بیان کې چې پرون خپور شو او ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسلیک کړه، پکې راغلي دي چې د بشري خواخوږۍ له مخې دا نجلۍ بخلې ده. ولسمشر پوتین تیرونی پنجشنبه د اسرائیل د رسمي سفر په مهال د دې نجلۍ له مور سره لیدلی وه او له هغې سره یې ژمنه کړې وه چې دا نجلۍ به له زندانه خوشې کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات. کابل د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفی 15 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه 0 اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 1 اسمان نیمه وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 1 اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 1 اسمان شین.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم له ازادي راډیو واورید. د خبرونې په دوام کې په د افغانستان په اړه پر مختلفو پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحته اوسیم.
په دې اړه په راپور سربیره دغه راز د دفاع وزارت له ویان سره مو هم مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه مو هم د منځني ختیځ د چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې معمول سره سم د ژوند رنگونو د لړۍ یو نوې برخه ته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خبرونه کې دي. اف ام په 13.5 په صافه او وازی اوریدل شي د خبرونه لومړی موضوع. داسې راپور خبره شوی چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو له بریدونو لاس اخیستی او ژمنه یې کړې چې پر افغان ځواکونو به هم حملې لږې کړي. خو له بلې خوا داسې راپورونه هم ورکول شوي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وروستیو جګړو په ترڅ کې افغان ځواکونو او دغه راز وسلوالو مخالفینو ته د تلفات زیات شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دو میاشتو راهیسې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړې. طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څېر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
رویټرز سرچینې یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبري ساري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو د دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چربې زیات شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان شمې د تیرو کلونو په پرتله جګړې سخت شوې دي. په دې ترڅ کې رویټرز څرګندوي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 90 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوې دي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وشلو ادعا وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جګړو د شدت په اړه تیر شپه وویل
فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پرې موږ راتلونکی وړی راحته وسی.
د سیشن بي پورس هم د غزنی په دی یک ولسوالي کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لوېدلې وه د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لوېدو سیمې ته ځانونه ورسوي. امریکایي یولس ای پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د غزنی په دی یک ولسوالي کې وغورځېده او د دې پیش مسؤلیت طالبانو ومانه، که څه هم امریکایي لوری وای چې داسې نقش نشانی نه لیدل کیږي چې دا الوتکه دي د دشمن په ډزو لګېدلې وي، خو په دې برخه کې تحقیقات روان دي. سربیره پر دې چې په تیرو نږدې درې اونیو کې جګړې سخت شوې دي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زای وایي
تاسو دفاعي حالت نه راوځي تهاجمي حالت ته ځي، طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو. جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري، اما دا په دې معنی نه ده چې نسبت به خوان از موږ تلفات کچه لوړ شي اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده.
طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی به په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د شخړو کچه کمه کړي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اور بند وشي او د شخړو کمیدل ګټه نه کوي.
و مودل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې د جګړو له سختېدو سره د افغان ځواکونو تلفات هم زیات شوي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو کې مو راپورونه درلودل چې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر افغان امنیتي ځواکونو په حملو کې د افغان امنیتي ځواکونو تدیر تلفات اوښتې دي. خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی نه مني چې په دې وروستیو کې د ژمي سره سره چې جګړې سختې شوې دي د افغان ځواکونو تلفات زیات شوې دي. بیا هم احمد شیبر له ښاغلي احمد زین په دې اړه پوښتنه کړې چې په دې اړه چې ولې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي، آیا په رښتیا په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په 2019 کال کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه کاملا هغه منسجم او منظم نظامي پلان یې درلود او په تشریح کې مسایې د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره موږ وتوانېدلو چې تدافعي حالت نه کاملا روز و راست تهاجمي حالت ته. کله چې تاسو دفاعي حالت نه راوځئ تهاجمي حالت ته ځي، طبیعي ده چې په دې صورت کې بیا د تلفاتو کچه راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو. جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري، اما دا په دې معنا نه چې نسبت به خوان از موږ تلفات کچه لوړ سي او سي برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډیر راټیټ شوی ده موږ روان دا دی چې نور هم د دې نه دا راول سفر ته او په دښمن باندې هغه فشارونه چې وارد شوي دي نن که چیرې تاسو ګورئ هر ورځ د دوسه دښمن ته ډیر زیات تلفات په بیلابیل ولایتونو کې هم هوایي عملیات او هم ځمکني عملیات کوي دا په دې معنا ده چې تاسو دښمن ته وراوړي نه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته په دې اساس باندې برنامه چې لرو د هغه برنامه پر اساس باندې اولین شی چې موږ مهمه دی هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی په دومره برخه کې زمونږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
احمد صاحب محترم کوم راپور سره لرو؟ په دې راپور کې د سویل شوی دی د له خطر چې افغان ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو په ضد عملیات زیات کړی دي دا د بایس شوی دی چې په ژمي کې په خودمره تلفات ورنکې او اوس تلفات زیات شوی دي.
مخکې ما تاسو یادونه وکړل چې زمونږ د خالد عملیات لکه چې شروع شول د طالبانو د الفت عملیات پر وړاندې دلته دفاعي او امنیتي ځواکونو هغه ابتکار د عمل په لاس کې واخیستل. په دې معنا باندې عملیاتونه که چیرې ترسره کیږي دا د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي په کومو ساحو کې یا په کومو نقطو کې چې دښمن تحرکات لري د دې په وړاندې عملیاتونه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي، نه دا چې د دښمن فشار دی. فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحت اوسي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمد سیو.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او ولس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
د دوو امریکایي سرتیرو د مړي ترلاسه کېدو وروسته چې په غزنی ولایت کې د دوشنبه په ورځ په هوایي پیښه کې ووژل سول دی پیښې د یو شمېر رسنیو پام جلب کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي الوتکه په داسې حال کې لوېدلې چې د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ځنډېدلې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا د رسمي خبرو تر بیرته پیلېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو مشرانو د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاوتریخوالي والد کومولو وړاندیز کړی و خو دې ډلې د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې امریکایي الوتکه وشتلې ده. د امریکا پوځ وایي هیڅ نشي نه د ترلاسه کړی چې د طالبانو ادعا ثابته کړي. پینټاګون په یو اعلامیه کې د سې شنبه په ورځ ویل هغه دستګاه چې د الوتکې د تور باکس ته ورته ده د امریکا د پوځ لاسته ورغلې ده او تحقیق ورباندې روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سولې خبرو د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه نور هم زیاته کړې ده ځکه دواړه غواړي په جګړه کې برلاسي اوسي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه تر 2014 کال وروسته 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره تر ټولو مرګونی کال یاد کړی دی. تیر کال په افغانستان کې په ټوله کې 40 امریکایي نظامیان وژل شول. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي د امریکا پوځ یوازې د دوو وګړو مړي چې په غزنی ولایت کې وژل شول ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې اندېښنې له کبله چې شاید الوتکې پاتې برخه او نورو قربانیانو مړي له جګړه مارانو سره وي د لټون او ژغورلو عملیات ځنډېدلې دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د الوتکې د رالوېدو خبره په خوشحالۍ ولمانځله خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ وال سټریټ جورنال ته ویلي هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ثابته کړي الوتکه د دښمن لخوا د وشتل کېدو په نتیجه کې لوېدلې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي فني عوارض د الوتکې د لوېدو لامل وو. د دې چارواکي په وینا لوېدلې الوتکه په کندهار ولایت کې د ډیره امریکایي هوایي ځواکونو اړوند ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایروس د خپرېدو مخه نیول کېدی شي. دې سازمان په داسې وخت کې دا هیله څرګنده کړې ده چې پیکینګ اعلان کړی دی چې په زرګونو کسان په دې اخیستونکي ناروغي اخته شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور په استناد احمد شیبه راوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي نړۍ د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره حساس پړاو ته داخله شوې ده. د دې سازمان د بیرنیو چارو د پروګرام مدیر مایکل ریان چې روانه اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره یو ځای چین ته تللی و زیاتوي کومې هلې ځلې چې د دې ناروغۍ لپاره چین کړی دي د ترې اغېزمن شوی دی. ښاغلی ریان زیاته کړه
I believe that the world is pulling together to respond to this outbreak. We are at an important juncture.
زه په دې باور یم چې نړۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو موټی کېدو په لور روانه ده. موږ د دې پیښې د مخنیوي په حساسه مرحله کې یو. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باور دی چې دا ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او له یوه تنه بل ته د تماس له لارې لیږدي. موږ به وتوانیږو چې د چین له حکومت او نورو حکومتونو سره کار وکړو او د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. ریان بیا وویل اکثر خلک چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي پرې سخته نه وي او د مړینې کچه هم یوازې 2% کې ده. د سارس په نوم اخیستونکې ناروغي چې له 2002 تر 2003 کلونو پورې په چین کې خپره شوې وه او په نړۍ کې 80 تنه ووژل، د مړینې کچه نږدې 10% ته رسېده. د چین حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تقریبا 16,000 کسان اوس د کرونا په ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 122 تنه مړه شوي دي. د چین روغتیا وزارت زیاتوي چې 9,290 کسانو باندې شک کېږي چې په دې ناروغي به اخته وي او هغوی په روغتونونو کې تر څارنې لاندې دي. په لسګونو کسان له چینه بهر په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ او د آسیا په نورو سیمو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده، یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې چین ته او له هغه ځایه نورو هیوادو ته ځنډولې دي. یو شمېر هیوادونو بیا خپل خلک چې د چین په اوهان ښار کې ګیر پاتې وو د هوا له لارې ایستلي دي. دغه 12 میلیونه ښار د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز دی چې قرنټین شوی دی.
دغه ناروغي تر اوسه افغانستان ته نه ده خپره شوې، خو د چین په ووهان کې لسګونه افغانان چې اکثر یې محصلین دي بند پاتې دي او په قرنطین کې دي. په دې اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د څو محصلینو سره مو مرکې کړې. دغه راز په چین کې د افغانستان له سفیر سره هم غږېدلی و. دغه راز دا چې دا ناروغي له کومه ځایه پیدا شوې او څه ډول له یوه انسان بل انسان ته سرایت کوي، په دې اړه هم نور معلومات ترلاسه کولای شئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او فلسطین لپاره د خپل نوي پلان جزئیات سیشن به پرځ اعلان کړل. د تر هله مخې په بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه وي، خو فلسطین به د خپل واک دولت په ډول د اسرائیل ترڅنګ جوړیږي. احمد شبر د تر پاړه د امریکا په اوهایو پونتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز رئیس عالم پاین سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې دا طرحه به نتیجه ورکړي. ښاغلی پاین په ځواب کې وویل
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده. اول هغه اشغالي مناطق چې اسرائیلانو په څو جنګو کې د فلسطینیانو ځمکې ونیولې او هغه د اسرائیل په خاوره ګډه کړه، چې یو د غوص بیت المقدس دی، چې هغه امریکا په دغه طرحه کې په هیڅ یو د اسرائیل دایمي پایتخت بولي، او بل دا د اردن د غربي څنډې د هغه کې د شارکونو چې جوړ شوی چې د اسرائیلانو جوړ کړی دي. تقریبا 1 میلیون اسرائیلیان په هغه کې ژوند کوي اوس. هغه امریکا تقریبا په دغه طرحه کې داسې ده چې دا د اشغالي مناطق نه بولي او وایي چې مثلا اسرائیل به پر هغه ځای باندې قبضه ولري. او درېمه مثلا دا خپل د ګولان لوړ دي چې دا مثلا د سوریې څخه نیول شوی دي، دا اشغالي مناطق دي. نو هغه هم د امریکا غوړ چې دا سی کوپیژن چې دا د اسرائیل د خاور به وي ذهنیت عامه د ټولو عربانو او د فلسطینیانو موافقت دې سره نه لري.
پینس محترم، تاسو وایئ چې عربان به دا ونه مني، لیکن کبل لور ته وګورئ د خلیج عربان چې متنفس عربان دي او پیسې لري او پیسدار عربان دي، هغوی ورس پورس له اسرائیل سره روابط بهتره کوي. د سعودي عربستان روابط له اسرائیل سره په تیرو څو ورځو کې ښه شوي دي. تر دې مخته د قطر روابط ورسره بهتر دي او د ځینو نورو د وړو هیوادونو هم روابط له اسرائیل سره ښه دي. پاتاسو د ګولان لوړې ستاسو اشاره ورته وکړه، هغه نو بیا د سوریه او د اسرائیل ترمنځ نور عربان شاید دومره اهمیت یې غته ورنه کې سل دې سره شدید مخالفت وکړي که څنګه؟
دا یو خدای دی چې دا مشتاس چې دا چې دا یا قطر یا سعودي عربیا یا فلانا یا مصر، دا یو زعما دي. دا خلک چې په الته په ټول تقریبا په زور باندې ناشتي قياده خاندانی حکومتونه دي او یاد استبدادي حکومتونه دي لکه د عبدالفتاح السيسي د عسكر په زور باندې راغلي دي، یا په سوریا کې چې بشار الاسد. نو دا حکومتونه به یو شی غواړي. زه داسې فکر کوم چې د ذهنیت عامه د خلک، زه دا وایم چې دا داز اما خنو زیو راځي.
فکر نه کوي چې په عربي ملکونو کې عامه ذهنیت اصلا سچيره دیموکراسي نه یا عامه ذهنیت مفهوم نه لري.
دا سی وای دا خبره سی ده، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا په نن ورځ په نو په دې لحاظ باندې دا خو یو مسله ده. او بل په خپل د فلسطینیان چې د یو طرف ته اسرائیل دی، یو طرف ته فلسطینیان دي چې حکم ذکر د لاس ور کړی دي. د فلسطینیانو کې هم د فلسطینیانو مشران ته الله د قبله کړی، دا محمود عباس چې دا د فلسطین د ارګنایزیشن هغه مشر دی چې امریکا په رسمیت پیژندلی دی، اوس هغه خپل ګر سره اشتراک نه دی کړی په دې مجلس کې، هغه ګر سره وایي دا غلطه طرحه ده.
که چیرته د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ پخوانیو روغو جوړو تراسو او پخوانیو خبرو تراسو، پخوا د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ کومې خبرې سوي دي، یا د منځګړو کسانو ترمنځ کومې خبرې سوي دي؟ هر پلاسې خبرې سوي دي، وروسته بیا فلسطینیانو پښیماني څرګنده کړې ده. سولې اوس هم د اوسلو په تړون باندې ټینګار کوي. فکر نه کوي که دا ځل هم فلسطینیان یو ګام ور وړاندې نسي او یو ګام اسرائیلیان را وړاندې نسي، دا مسله به بیا هم داسې پاتې سي او څو کاله وروسته به بیا هم فلسطینیان د پښیماني احسار وکړي؟
هیڅ شک نشته. دا موږ تاسو په دا پښتو کې زرګ المثل لرو کنه، چې وایي زور غونډي هواروي، او دا اوس په دا فلسطینیانو باندې دغه زور ستا په دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې دا یو داسې پایدار صلح به وي، یو طرح ده، زه دغه وایم چې دا پایدار کېدای نه شي. اما څه خبره بيخي درسته ده چې فلسطینیانو یو ځل باندې شان ونه منل، بیا پښیمانه او بیا وروسته خو ورځ په ورځ دغه زور په دې باندې دغه قبلوي.
د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس الم پاین سره د منځني ختیځ د سولې د هغه پلان په اړه مرکه وه، چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې سیشن بې په ورځ اعلان کړ. او اوس هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان د 2019 کال په اوږدو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده شوې ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شوی، د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې په د روان کال د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2503 ملکیان وژل شوي او 5,600 نور ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر الوتکه د تېرې دوشنبې پر د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې وژل شول. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلونو لږ عمره کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخ کیږي. ناپیژندو وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکوونکي ووژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابې په پارمولو کلي کې وشوه. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه.
دا ژوند رنگونه.
سلام ستنم ته
محب الله.
محب الله گردش خر کی څه کار کوي؟
دا غ پپړ خرڅو.
څومره وخت کیږي دا غ پپړ خرڅو؟
دا غ سلو پزه ورځ کیږي چې کار واخله.
کاروبار دې څنګه دی؟ د ورځې څومره خرڅو؟
خدای سيده فل صرف راکاي.
تقریبا تاسو څومره د ورځې پیسې لاسته راوړئ د دغه پپړنه؟
دغه پپړنه 500 افغانۍ یو ورځ بخښنه کوي.
او کور کې څومره کسانې څورونه یې؟
سلور.
دغه پپړ چې تاسو مثلا خرڅوي، دغه د کور مصارف تاسو مثلا زده کړې کوي، درې هغه پوره کوي؟
و یو ورځ پوره کوي، یو ورځ نه پوره کوي.
کورونه مو په کرایه دي که خپل مو دي؟
خپل مو دي.
ښاډېر ښه. یو بله پوښتنه کوم، دغه پپړ له کوم ځای راوړی؟ څنګه پخوي؟ د چل دي څنګه زده کا؟
د کان نه راوړم.
تیار پخ شوی راوړی؟
نه خپل مې پخو.
څومره وخت کې پخېږي؟
یو ساعت پخنه اچوم به بیرته پخه کی.
چا درته وښودل دغه هنر؟ چا در زده کا؟
پلار مې.
پلار دې څه کار کوي؟ چیرته وي؟
آشپز دی.
زده کړم کوي؟
هو.
سوم سیم کې؟
نه هم.
آفرین. یعنی کاروبار هم کوي، زده کړم کوي؟
هو.
کوشنی ورونه دې هم زده کړی کوي؟
هو.
هغه سوم ټولګي کې دی؟
یو پرزم ټولګي کې دی، دو می درې ټولګي کې دوه.
بل اخره چې زده کړم فارغ شي، بیا به کوم زده کړی کوي؟ څه وړي چې جوړ شي؟ ډاکټر وړي، انجینر وړي، کوم بل؟
کوم بل څه خو خاص
کوم هیله لري؟ څه وړي؟
هو ډاکټر.
ډاکټر ډېر ښه، خوشاله اوسه. ډېره مننه.
د ودې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو آزادي رادیو سره اوسې نن د ماخام تر و بجو خبرونه که بلخ پرونه زما همکار فرشتنگاه مختبری سردو تراغلی فرشتن خراغلست.
تشکر.